پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او غوښتنه یې کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام چې د کلیوالو د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصادي ښه کېدو په هدف په تېر حکومت کې عملي کېد، یو شمېر کارکوونکي د تړل کېدو او د دوی د معاشونو د نه ورکړې له امله شکایت کوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه ده اخیستی.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو او پر نورو سوداګریزو کارونو بوختې وي وایي تقریبا هر څه اوس په ټپه درېدلې.
ما قبلا صنایع دستي داشتیم د
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې، زما کار زما له لاسه ووت.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د نور بس د خبرونه هم مه هېروئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي معاشونه یې نه دي اخیستي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس نوې بڼه به روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راولي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی نن ازادۍ رادیو ته ویل د دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس به د ورځې لخوا له ګڼو هیوادونو سره د کابل هوایی ډګر له لارې تګ راتګ کیږي، خو په خبره یې د رادارونو نصب او ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت 24 ساعته شي.
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدی هماغسې تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې ورکېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته، قطر ته او سعودي ته. بعضې هېوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته راغی چې د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغو خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو له کاتبه دوام کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤل نصیر احمد فائق په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل.
لدری څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپلو خلکو ته یې لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
ښاغلی فائق ته تېره اونۍ د غلام محمد ساغزي تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د ښاغلي ساغزي او فائق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازي باید په دې سازمان کې ومني. خو د ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي غونډې تیره میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوري نظام استازي د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 104 کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالی په تړاو خبري وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د کورونا ویروس نوې بڼه او میکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. دغه سازمان پرون د دسمبر په 28مه ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداري لدې سره سره ورکول کیږي چې لمرنۍ او چیرنو خودلې د ویروس د دغه باندې ناروغان خفیف نخې نخانی لري. د نړۍ په کچه غنو هیوادونو د کورونا به ساري شمیر نوې پیښې ثبت کړي او پر دې سربیره چین او زینو اروپایي هیوادونو بیرته محدودیتونه سخت کړي دي. د دسمبر 23 تر اوسه شاوخوا 15,000 الوتنې یوازې د دې لپاره لغوه شوی چې پیلوټان او د الوتکې عمله کورونا نیولې دي. د امریکا پولیسو په کلورادو ایالت کې د دازو په اړه چې شپږتنه پکې وژل شول څېړنې پیل کړې دي. دا پیښه د دوشنبې په ورځ د دونویر ښار په مرکز کې په دازو د دوه ښځو په وژنه پیل شوه. له دې وروسته بریدکوونکي یوې بلې سیمې ته ولاړه او هلته یې یو کس وواژه. بریدکوونکي په همدې ډول څو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې چې وروسته خپل هم د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. پولیسو ویلي بریدکوونکي لینډون مک لیوډ نومیږي او 30 کاله عمر درلود. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علی بهادری پرون په تهران کې خبر اعلان ته ویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شغلی. پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران په خوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لاریون وکړل. دا ځل لاریون کوونکو چې شمېر محدود د بیوزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لاریون کوونکو همدارنګه غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ تر شوار لاندې لاریون وکړه او هم هغه څه چې دوی د طالبانو د حکومت له لوري بې عدالتي بلله خپل غږ اوچت کړ. پرونی لاریون له تاوتریخوالي سره هم مخ شوی. نور به له خپل خبریاله واورو.
کابل کې نن یو شمېر محدود ښځې د زنبق څلور لارې ته راټولې شوې وې او خپلې غوښتنې یې درلودلې. تر ډېره د دوی شعار د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه وه. دوی ویل لاریون کوونکو دا هم ویل چې د ژمي سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بې وزلۍ او لږې مجبوري کړي چې سړک ته راووزي او خپل غږ پورته کړي. دوی همدا ډول د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خلکو ته د دندو فرصتونه برابر کړي او بیکاري له منځه یوسي. دوی په حکومت کې د مسلکي او ژوند کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر پای له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره دې هیڅ ډول جوړجاړي مخالفت نه کوي. ځم په کابل کې د نننی لاریونوال ګډونوالو ته چې خځې اجازه ورکړل شو چې د ارګ تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي. خو پرون یو شمېر نورې لاریون کوونکو ته بیا چې ازادۍ رادیو سره خبرې کړې وې دوی دا کړې و چې طالبانو پرې ډزې کړې وې او حتی د دوی د لاریون مخنیوي هم کړی و. پرونی لاریون کې د ښځو مهم شعار د کار، ډوډۍ او ازادۍ و. د طالبانو له حکومت ته مو د دې نیوکه ځواب وغوښت چې ولې پرون لاریون کوونکو باندې ډزې وکړې او نن بیا اجازه ورکړه چې د ارګ تر دروازو لاړ شي. خویندویانو یې دا پوښتنه ځواب نه کړه. ورته وخت کې د پرونی لاریون په ځپلو او د جمهوری نظام د پرزیدلي حکومت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امر الله صالح هم سخت نیوکه کړې. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنگونو دی. هغه زیاته کړې د اعتراض ځپل د 30 میلیون انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښودنو سره مستقیم تضاد کړي. طالبانو لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه باندې خبرګون نه دی ښودلی. نو صاحب دغه سې د کابل په یو بل څنډه کې هم یو شمېر ځوانان راټول شوي وو. هغوی هم د اعتراض په ډول باندې غونډه درلوده. خپل اعلامیه کې چې ازادي رادیو ته راستولې هم همدغه غوښتنې تکرار کړې دي چې طالبان د نړۍ سره د یو جوړښت پر اساس باندې مخته ولاړ شي، دنه په خور د اصلاحات راولي او تر خوا یې له نړیوالو هم غوښتنې کړي چې په افغانستان کې بد بشري وضعیت روان دی او اړینه ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي.
مننه کور ودان قدر منوردن کو امر دل چې په کابل کې یو شمیر خزونن بیا لارون وکړ د زلارون والو د بی وزلی په وړاندې غوښتنه کوله او هم غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی باید آزاد شي. په تیر حکومت کې د افغانستان د بیا رغونې د کلیو او بیا رغونې په چوکاټ کې یو پروګرام چې په کلیوالو سیمو کې د بې وزلۍ د لمنځه وړلو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کیدو لپاره جوړ شوی و. د دغه پروګرام یو شمیر کارکوونکي اوس وایي چې پروګرام تړل شوی او د دوی د څو میاشتو تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې یو شمیر قراردادي شرکتونو چې دې پروګرام سره تړونونه کړي وایي د دوی پیسې د نړیوال بانک لخوا د مالی وزارت حساب ته لیږل شوي دي، خو تر اوسه پورې دوی خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
اکمل عالمزه یو ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وايي له 15 میاشتو راپدې خوایي ماش نه دی اخیستی چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیک حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په اوسنیو حالاتو کې ډېرې سخت شوي دي، خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک هم دا زما معاش و. چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنۍ 15 میاشتو د ځوان چارې ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړی دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاره نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او د اوسنۍ حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو څو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازلمرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسی تړون مسؤول انجینیر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام او تړل شي ډیرې پروژې به نیمګړي پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګندونه ده چې بیا به فعال شي او کنه. لام دی عملی ډیرې ستونزې رامنځته کړي او کارکونکو یې معاش نه دی اخیستی، ځینې آن د شپې ورځې ډوډۍ هم نه لري،
حتی بعضی ها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور اریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د دې په خبره د شرکتونو او دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګولې دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاص نه شي دا موږ لپاره هم ستونزه ده او خلکو لپاره.
خود طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیګل ردوي اوای دا پروګرام نه دی تړل شوی، او کچيري نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپل مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
نو اوس هم مالی وزارت مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. پا په دغه پروګرام کې کاروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته لبیلابیلو لارو د سخاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار لپاره تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. و مغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په مکلي اقتصادي خبرونو ته
لسګونو هغو کسانو چې د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې له حکومت سره کار کړی و د خپل امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د ترکیې سفارت مخته راټول شوي دي. د دې کارکونکو له ډلې خالد احمدین نن ازادي راډیو ته وویل 12 ورځې کېږي چې د ترکیې سفارت مخته راټول شوي او خپل حقوق غواړي، خو په دې موده کې د یاد هیواد له سفارت څخه یو مسؤل کس هم نه دی راوتلی چې د دوی خبرې واوري. ښاغلی احمدي وایي دوی له تیرو 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا کارکونکي وایي سبا هم خپل حقوق تنه ته دوام ورکوي او له هغه وروسته یو ونی د ترکیې سفارت وخت ورکوي چې ستونزې حل کړي، خو که ستونزې حل نشي دوی به د ژمي په سړه هوا کې لخپل کورنۍ سره بیا د ترکیې سفارت مخته راټول شي. افغان پلاوی له پاکستان سره د مضاعف مالی د ترنګوالي په اړه بحث کوي. د طالبان حکومت د مالی وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې یو 4 کسیز پلاوی په همدې خاطر پاکستان ته سفر کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد سفر اصلي موخه د مضاعف مالی د ورکړې د ترنګوالي او مخنیوي په تړاو بحث او خبرې کول دي. د مضاعف مالی د ورکړې په تړاو لومړۍ ناسته په 2018 کال کې شوې وه چې په لومړي پړاو کې دواړو لوریو پر یو شمېر مادو هوکړه کړې وه، خو ځینې نورې مادې پاتې وې. په خبر پاڼه کې راغلي له بحث او توافق وروسته به هغه سوداګر چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري باید په یو هیواد کې مالیه ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې سوداګر مجبور و چې په دواړو هیوادونو کې مالیه ورکړي. ویل کېږي چې دا مذاکرات به نن د مرغومې میاشتې 3 نیټې پیل او د 3 ورځو لپاره به دوام وکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 55 پوله، یوه ایرو 112 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ او 12 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 542 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي تروریستي پیښې د پروسه کال په پرتله څو برابره زیاتې شوې دي. د جرمني د پی خبري اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې د حملې نورې هم ډېرې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې پر کابل د واکمنو طالبانو چلند به پر پاکستان بې اغېزې نه وي. دوزیات احمد شیبر پر پور کې
جرمنی آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت یو چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوې دي. د امنیتی چارو څیړونکي امیر رانا جرمنی آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له دا سره سم د افغانستان خواته پټ دي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمنی آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ورستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندیشنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی راتلونکی دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلی داوودزی اندیشنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د خبرې غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، ښوونځي او پوهنځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکین غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیشي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221200401.
دا ورځ کوم غوښتې وي کولی شئ چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې هم خپل پیغامونه پرېږدئ. د غږ ثبتوونکي ماشین شمیره مو ده 00420221211415. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمېر مېرمنې وایي لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي، نو له دې امله هم د ښځو اقتصادي وضعیت لا خراب شوی دی. دا یوازې د غزنی جاغوري ولسوالۍ نه ده، بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هغه ښځې چې پخوا د لاسي صنایعو او سوداګریزو چارو باندې بوختې وي ورته شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د ښځو لاسي صنایع، کوچني سوداګریز کارونه، دولتي دندې او د ګټې وټې نورې وسیلې چې اوس د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پټه په درېدلې. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره دلته د ښځو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. ښوونځي او دفترونه تړل شوي او معاشونه هم نه ورکول کېږي. دوی وایي موږ هم لکه د دغه وطن د نورو بېوزلو مېرمنو په رنګه که د کار زمینه راته برابره نه سي له سختو ستونزو سره به مخ سو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: زه د خپلې 15 کورنۍ سرپرسته یم، وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو له راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم سو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمینه برابره کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میول
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې. په هیواد کې د ورستۍ او بتلونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمینه برابره نه شي زه به له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي میشه.
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډیری ښځې په خپلو سوداګریزو کارونو، کورنی محصولاتو برابرولو او دولتي دندو بوختې وي چې اوس یې ډیری برخه بیکاره سوي دي. رازیه ناصری دلته دولتي کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت له راتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاشیې هم نه دی اخیستی، خاوند یې هم بیکاره سوی دی، 15 کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي موږ به ډیرې بختورې یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو، کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي، نه یوازې ښوونځي بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي، خو د دغه میرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلې دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې، د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډیری برخه له کار لوېدلې دي. د دې په باور د کمزورې اقتصادي حالت له امله ځینې مېرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه بلکې بالای روان. یوازې اقتصاد نه چې دلته د ښځو خراب سوای دی، بلکې دغه اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړې ده. ډیرای ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی،
سبب بیماری ها د زنان شده.
دغه میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاستو معاشونه ورکړي، ترڅو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندولاس پورې کړي. د دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاستو معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کېږي.
هو بلې، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو او خبري کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړي دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروگرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اورې د دې خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو
دغه مرستې چې راځي وروره په خواني ملکان دي، وغنور خلک دي، وغ زاړه خلک دي، دغه خلک مسکینان دي، ډېر دلې دي، د سخت مشکلاتو سره دی. وای په څلو کې اته وی په څلو کې سل په څلو کې دغه خلک د سختي او د وزنی سره مخامخ دي. ما هیله دغه چې دغه مرسته چې دغه د زغړمون خلکو دغه ماجر کم ماجر چې نن د کلر نه ځای لري، نه جګال لري، نه شی لري، او بیا کوډنه کو کې سرپناه ده. هغه د ژوند شتري شپې پر تیریږي. دغه کوم کونه دی دغه مسته کینو خلکو ته ورسیږي. دا ځای نه کوي چې هر څړی چې راځي خپل واسي تو په واسطه بازي باندې تخمیږي. زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکی چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په ایران.
ورا د کندی د ولایت خبره کوم چې هم پور په شمه کې صادق سره کېږي. موږ د کې غصب شوی دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د ډیره خراب شوی دي، موږ مرچتونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام
زه کوم با خبرې کوم په امات فنی نه پنده کوله زما خطا کوم څه کړی دي چې تکاوت مې په اوسه نه یخې شي د باندې یو څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نه سمته ده د پیسو د لستیس نو زه وایم دا مو تکاوت چې چې مالیه دی هم دا دی دا وایي دغه سیدیکی چې د متکاوت چې د کتاب متکایدینو پرې وځه راکې دا مثلا کوله کړي چې کشپر لا کړي چې دیو مامور به یو کار پوسی یو ځوان به پوسی یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کته دا سم سره کړي چې د کال په سلګر زرو په یو زر په دې باندې کال هم گزاره نکړي نو دا ورډلار د زړه چې مالي اخیستې ده دا خو د پخوا د وغو د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده او دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو فلې تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. مخکې د چې ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه واوري یو ځل بیا په مکړې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤل نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې لدې سره سره دوی کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطر چارواکو سره د هوایی ډګرونو پر مدیریت هوکړه ته ورسیږي. د هوایی ډګرونو فعالیت به 24 ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندې کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری رسنیو ته ویلي چې نوموړي ته د سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کوکنارو په نوې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی.
د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوی دي چې کوکنار خپل پمځکو باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند شوی دی.
په دې ځمې کې کبل هیڅ نوی یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي.
دا چې له معتادو امیدوارو خځو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول دوی ته څه ګټه لري په دې اړه مولا ډاکټرې شینکی مینوال سره مرکه کړې ده.
دوی ته ما په هغه ورته چې دوی خځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شي دوی د احتیاط دوره کې ده.
د شفې په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله تدریس راڅخه پاتې شو.
معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي. هغه د شاګرد څخه په مسایتي څخه